د مپشین دوی بجې سوی السلام علیکم نن یک شنبه ده د لړم یا قرب میاشتې 28 د نومبر 19 په دې خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې اونیزه پروګرام خبریږي خو په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه وي د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د آزاد رسنیو وضعیت د خرابې خوا ته روان دی د دغه بنسټ مشر ظریف کریمی پرون ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې شاوخوا نیمایي رسنۍ تړل سوي دي
متاسفانه ما پس از تحولات سیاسی در کنار همه این موارد
له بعد مرغه د نورو مواردو ترڅنګ تر سیاسي تحولات وروسته هم د رسنیو د کیفیت او هم شمیر د غیزمنیدو شاهدان یو د افغانستان شاوخوا 50% رسنی غیر فعال شوي د رسنیو او 100% کارکونکو او خبريالان وزګار شوي ځینې مسلکی کادرونه له افغانستان ووتل په افغانستان کې د اطلاع رسونی او خبريالۍ کار د فزیکی مادي او معنوي امکاناتو د کموالي لپاره کم شوې دی
پرون تر دې مخکې د افغانستان د خبرلانو مرکز په خپل یو راپور کې ویل چې د روان مریض کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې پر رسنیو فشارونه زیات سوي د دغه مرکز په راپور کې ویل سوي چې د روان مریض کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبرلانو له ازادیو د سرغړونې لږ تر لږه 15 پیښې ثبت سوي چې په هغو کې د خبرلانو د نیولو 3 پیښې او د ګواښلو 24 پیښې شامل دي طالبانو د دې راپور په باب کومه تبصره نه ده کړې خو تر دې مخکې ویلي وو چې د رسنیو ازادیو ته ژمن دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ له جګړې وروسته باید غزې تړانګه د فلسطیني ادارې لخوا کنټرول سي د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو ترورستي سازمان په توګه پیژني بایدن په هغه مقاله کې چې واشنگټن پوسټ رسپنې پرون شنبه خبره کړې ویلي په داسل کې چې د سولې لپاره هڅه کوي غزې تړانګه او لویدیځه غاړه باید تر یو واحد جوړښت لاندې او په نهایت کې د فلسطیني ادارې لخوا کنټرول سي د امریکا ولسمشر دغه از ویلی چې د دوو دولتونو د حل لارې په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوي جو بایدن زیاته کړې چې لغزې د فلسطینیانو جبري بې ځای کېدل باید د نوي اشغال محاصره یا هم د قلمرو د کمیدو سبب نه سي د حماس ډلې تر ولکې لاندې د روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اسرایلي ځواکونو او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل سوو کسانو شمیر 2000 او 300 ته رسیدلی دی اسرایل د حماس ډلې پر خلاف پر غزې پله حمله وروسته له هغه زیاتې کړې چې لومړی د غډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په خپلو حملو سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او څه باندې 200 نور کسان یرغمل کړل د ایران یو مخکښ سیاستوال پرون شنبه خبرداری ورکړ چې ایران باید د غزې تړانګې په جګړه کې ښکیل نه سي غلام علي حداد عادل په تهران کې اعتماد ورسپاڼې ته په خبرو کې ویلي په ایران کې هغه کسان چې غواړي د غزې په جګړه کې ښکیل سي باید وپوهیږي چې د هغه څه دي چې د ده په وینا پخپله د اسرائیل رژیم یې غواړي حداد عادل زیاته کړې چې په دې جګړه کې د ایران ګډون به د امریکا له متحده ایالاتونو سره د جګړې سبب سي او په داسې جګړه کې به اسرائیل په خوندي اړخ کوي حداد عادل په ایران کې د یو محافظه کاري ډلې د یوې برخې په سترګه کتل کیږي هغه په داسې شورا کې حضور لري چې د ایران رهبر علي خامنه‌ای ته سلام مشورې ورکوي د هند چارواکو یو نړیدلې تونل کې د کاریګرو د ژغورنې په اړه تازه هڅې پیل کړې دي په همالیا کې د تیرې اونۍ د ژغورنې هڅو نتیجه نه ده ورکړې د نومبر میاشتې له 12 یو 40 کسان په یو تونل کې راګیر پاتې دي او د یو پایپ له لارې ورته خواړه رسول کیږي د دې تونل د نړیدو علت معلوم نه دی د ژغورنې کارکونکي د جمعې په ورځ په افقي ډول د څه کم 5.5 کیلومتره تونل پر لوري د سمڅې په کیندلو بوخت و چې د کیندنې دستګاه ماته سوه اوس د ژغورنې ډلې پر بدیلو لارو غور کوي له دې ډلې د یوې عمودي سمڅې پر کیندلو او د یوې 5 سانتي متره لولې پر ځای کولو باندې فکر کوي او د کرکټ د 2023 د کال د 500 اوورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې د کوربه هند او استرالیا ترمنځ پیلو پر روانه ده د لوبې پچه یا ټاس استرالیا وګټله او هند ته د بیټنګ کولو بلنه ورکړه هند توانېدلې چې په 14 اوور کې 3 منډې وکړې او 3 لوبغاړي سوځېدلې دي په نیمه پیلوب کې هند وتونه چې نیوزیلند ته ماتې ورکړي او استرالیا جنوبي افریقا ته د کرکټ د 6 کال د نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر میاشتې پر 15 په هند کې پیل سوې او د نومبر پر 19 نن ختمیږي افغانستان د کرکټ د 6 کال په نړیوال جام کې 4 مسابقې وګټلې خو 15 بایلودې
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو هم ژغون کې فریدون سینیر اوغلو د افغانستان په اړه خپل ارزونه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړه. د شاغل سینیر اوغلو په ارزونه کې چې کاپی ځینو رسنیو ته په لاس ورغلی هغه شرطونه یاد شوي چې د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره ټاکل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د هم ژغون کې په ارزونه کې چې د امنیت شورا په غوښتنه یې کړې د نجونو او شوسو د زده کړو کار په شان مواردو باندې ځانګړی ټینګار شوی او د دې ترڅنګ د افغانستان د نړیوالو ژمنو یادونه شوې ده. د ملګرو ملتو د امنیت شورا غړیو ته د دې ارزونې متن سپارل شوی او ټاکل شوی دی چې هغوی روانه میاشت په دې اړه په یوه غونډه کې بحث وکوي. دا چې د امنیت شورا غړي به د شاغل سینیر اوغلو د وړاندیزونو په اړه څه ووایي او د طالبانو غبرګون به څه وي وروسته به څرګنده شي. خو موږ په دې پروګرام کې له خپلو درنو میلمنو سره د شاغل سینیر اوغلو پر وړاندیزونو خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د سیاسي چارو نظر خاوند کاون کاکړ په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اساق اتمه د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې د مشرتابه شورا غړی مولانا ابوبکر ساپی او همدارس د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد پوهن نصر الله ستانکزی میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته هم کوم غوښتل چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنه وکړي د ټلیفون شمیرې وروسته اعلانوم. زه اسمت څاروان یم او د خبرونه د تخنیکي همکار په مرسته وړاندې کوم. لومړی کاون کاکر صاحب، ستاسو په نظر د سینر اوغلو په راپور کې یا ارزونه کې مهم څه درته ښکار؟
السلام علیکم تاسو ته، تاسو ټول اوریدونکو ته او نورو نظرونو مېلمنو ته خپل سلامونه او ستړي شي وړاندې کوم. دا راپور چې باندې شپږ میاشتې وخت ونیولو او د نو تحقیقاتو دپاره سینیر اوغلو د دې نو دفتر کسان افغانستان ته او منطقې ته او نورو ملکونو ته تللي وو، د خلکو سره، د افغانانو سره پراخه خبرې اترې کړې وې. فکر کوم دې کې ډېر هر اړخیزه ډېرو موضوعاتو باندې بحث شوی دی او تحلیل او وړاندیزونه دي چې دا په دې کې د افغانستان د خلکو د اقتصادي او د خپل ټولنیز مشکلات همچنان د افغانستان د بشري ناورینو د مورد کې ډېر پوره نو تحقیق هم همداسې سیاسي او نورو د افغانستان د خپل چې کوم مسؤلیتونه په حیث یو دولت بین المللي جامعې ته لري او بین المللي جامعې دپاره هم ډېر واضح نه وړاندیزونه شوي. یو دوه درې نقطې دې مورد کې ویم شي. یعنی د دې راپور محوریت د افغانستان خلک او دولت، د افغانستان دولت او د بین المللي جامعې سره دې رابطه ده او فکر کوم چې دائم په ډاګه کړی دی چې دغه اوسنی وضعیت د خلکو او د حتی د افغانستان د خلکو او د افغانستان او د بین المللي جامعې د کوم وضعیت دا روابط چې دي دا د نقص قناعت وړ نه دي او نه هم خلکو ته ښه دي او نه تا جامع بین المللي جامعې ته. نو پس یو اساسي نو بدیل ته ضرورت ده، یعنی پرمختګ ته ضرورت ده.
ډیره مننه، سلامت اوسئ کاکر صاحب. ښاغلی استاد ستانکزی، ستاسو په نظر دا سیبر راپور ته اړتیا وه؟ له کوم راپور چې ښاغلی سینیر اوغلو د امنیت شورا لپاره تهیه کړی دی؟
د مال نظر بله، د دې لپاره چې زه فکر کوم چې وضعیت د افغانستان او د نړۍ سره تعاملاتو په ارتباط یو ډول په کوم حالت کې واقع شوی، نو په دې اساس فکر کوم چې بلې او د شاغل فریدون وظیفه هم دا وه چې د ملګرو ملتو سرمنشي د امریکا لپاره ګمارلی وو په دې منطق سره زه فکر کوم چې بله
سلامت وسیم مننه کور ودان مولانا صاحب ابو بکر صافی ستاسو نظر سره فکر کوي چې داسې یو راپور پکارو او اغه ټیکی چې تاسو لوستې وی او یو برخه مو کتلی وی اغه ټیکی چې افغانان ورته اړتیا لري اغه په دې راپور کې شامل دی او کنه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو ته او تاسو درنو ملمنو ته او درنو اوریدونکو ته خپل نیکی له او خېچاره مغواړم او وړاندې کوم البته یو خبره به وکم دا کوم چې په دغه اړون باندې دا کوم وړاندې شوه دې تر ډیره پوری چې سړې وګوري ان شاء الله د شي ز زمان دا نظر ده چې دغه ډول کړنی او یا داسې پرمختګونه کچیرته په حقیقي شکل باندې حقیقي ډول باندې تر سره شي په دې کې اسی د کاغذ پر مخ او اسی د ټلویزیونونو او رادیوګانو لڅپو څخه نه بلکې عملی بڼه ولري دا یقینا د وطن لپاره او د وطنوالو لپاره ډیر زیات اړین او مهم دی ډیری ګټې پکې دي لکه د خزو لپاره لکه د تعلیم او تربیه هغه اړخ چې کم دی او دا سي نوري ورته اقتصادي او نوري روزنیزي خبرونه بره او پروګرامونه وي نو دا رښتیا هم دی خو کچیرته دا پرشتنی ډول باندې عملی شي او اڑخونه دواړه اڑخونه پدې کې خپل هغه صداقت او رښتینولي وخی دا به ډیره خوي
سلامت اوسه کور ودان کاکر صاحب لکه څنګه چې مولانا صاحب وویل چې پدې راپور کې ځینې داسې غشتنې شته چې هغه دوی هم طرفدار دي لکه د شزو د کار او د تعلیم موضوع دا موضوع یوازې هغه طبقه چې عصري درس ویلې دی غوی غشتنه نه ده دی دینی عالمانو غشتنه هم ده دی شاید د ډیرو طالبانو غشتنه هم وي لیکن لدی سره سره څومره باور لري چې طالبان به دغه سي غشتنی ومني
څنګه خو ویل شو دی چې خپل طالبانو هم ویل شو چې دا موضوع به په وخت سره به حل کیږي او دا خوب وخت دې نیولې ده او امید ده چې یعنی دا موضوع یعنی زر تر زر حل شي خو په دې راپور کې هم څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه دی ویل چې موږ د ټولو افغانانو سره چې دا موضوع بس کړی او غوښتنې د ټولو غوښتنه دا و چې د خزو د تعلیم مخصوص موضوع باید حل شي دا موږ تاسو یعنی د خپل وطندارانو د نظریاتو که داخل کې که خارج کې د ټولو فکر کوم چې دا مشاهده کوم او په دې راپور کې یعنی دا یو قوي غوښتنه خو د یو پروسې په لړ کې فکر کوم چې یوازې د دې راپور یو موضوع باندې تاکید نه ده بلکې یو عمومي یو نقشه د لارې ده چې دغه عمده مسائل ټول د مسائل به په دې کې مطرح کېدای شي او د حل لارې چارې به کې پیدا کېدای شي سم موضوعات به خپل د طالبان حکومت اړین وی نور به خپل د افغانانو منځ کې د خبرو اترو د لارې بل کیږي او څه به د بین المللي جامعه او د طالبانو او یا د افغانستان په منځ کې دا موضوعات به حل لارې به پیدا کیږي په مثال اته د اقلیمی موارد منځ کې د بعد توسعي پروژو په مورد کې اتا باسونه با او کی هغه پروژې چې نو تکمیل شوې نه دي دغه د تکمیل په مورد یا د بانکداري په مورد کې سہولتونه به بسنګ راځي خو هغه نو هغه د دولت او د نورو دولتونو په منځ کې به باسي خو دا دغه موضوع خزو دغه د خلکو سره د خپل افغانانو بین الافغاني مذاکرات او د خبرو اترو دا خو خپل د افغانانو منځ کې یعنی د فکر کوم چې عمومي موضوع دا ده چې او د یو نقشه د لارې وړاندې کوي چې د دې کې هر یو خپل مسولیت لري او خپل د مسولیت لمخې خپل موضوعات مطرح کوي تر څو وشي کولای چې دغه
دغه مهم موضوعات او مشکلات ته یعنی حل لاري ومني.
ډیر مننه، سلامت اوسه. ډاکټر محمد اساق اتمر هم وسل استډیو سره وصل دی. استاد تاسو ته مرکلی وایم، د پراخ بنسټه حکومت یادونه هم په دې طرحه کې یا په دې وړاندیزونو کې شوې ده، د داسې یوه حکومت د جوړېدو امکان ستاسو په نظر په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې څومره دی؟ دې ته په کتو چې طالبان وایي کامل واک په اختیار کې لري او نور چاته ضرورت نه لري.
من نصروان صاحب تاسو درنو میلوانو ته او بیدن کتا سلامونه و نکیلی. اصل که خو دغه دوه کالو په تیریدو سره نړیوال په دې فکر کې و چې طالبان به د دوی غوښتنې ومني او د ښځو د تعلیم په برخه کې د بین الافغاني مذاکراتو په برخه کې همداسې د قانون په برخه کې به دوی پیشرفتونه ولري، لیکن دغه کار ونه شو. کله چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ګوتیرش تقریبا اته میاشتې مخکې یو نماینده وټاکه، او دا نماینده د ترکیې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر فریدون سنری اوغلی، نو دې ته وظیفه ته وسپارل شو چې مختلف خواهو سر با توی گوری سفرین با که دی طالبان و مشرام سر با توی گوری او درست دیو لار دی نخشی بوده کول سر چه چنگ نریوال کولشی چه طالبان سر با یو مثبت تعامل که واقعش، یعنی طالبان ادغام شی با نریوال طوله نکیه، یعنی دغه فرصت طالبان ته ورکړ شي چې دوی هم ډیپلوماتیک روابط لري د نړۍ سره، او نړۍ هم دوی سره بالاخره د ګزارې لاره خپل کړي. خو دغه راپور پرون په امنیت شورا کې قرائت شو او په اصطلاح هغوی ته تسلیم شو، لیکن داسې هم ویل کېږي چې په راتلونکي میاشت کې یعنی د دسمبر په میاشت کې یوه بله لویه غونډه به چې د افغانانو په شمول به وي، دا به په دوحا کې احتمالا په قطر کې به دغه غونډه دایریږي، او د دې په اجرایي کېدو باندې یعنی د دې امنیت شورا د پریکړې په اجرایي کېدو باندې به هلته فیصله کېږي. په دې کې عمده غوښتنه د طالبانو نه، لکه چې دوستانو په دې باندې بحث وکړو، د ښځو تعلیم، د ښځو مشارکت او یو
قانون. استاد اتمر، فکر کوي چې په همدې غونډه کې چې تاسو ورته اشاره وکړه چې په قطر کې جوړی شي، طالبان به هم ګډون وکړي؟
خبره دا ده چې اوس خو طالبانو ته دغه وړاندیز شوی، دغه وړاندیز به طالبانو ته ورځي. طالبان خو پرون د دوی ویاندوی آغلی مجاهد دا خبره وکړه چې موږ تر فشار لاندې هیڅ شی نه منو، او که دنیا موږ نه پېژني موږ د دې په فکر کې نه یو. موږ ډېر هېوادونه دي چې هغوی نړیوالو سره اړیکې نه لري، موږ به مخس یو که دوی موږ ونه پېژني، موږ خپل ژوند ته او خپل حیات ته ادامه ورکوو. دا د دوی خبره ده. اوس دغه وړاندیز به طالبانو ته وړاندې کېږي چې په دغه برخه کې د طالبانو عکس العمل څه شی دی. خو تر کوم ځایه پورې چې زما فکر رسیږي، طالبان به دغه غوښتنه ته مثبت ځواب ونه وایي، ځکه دغه غوښتنه د نړیوالو نه دی. که دوی د دې غوښتنې دپاره مثبت ځواب ویلی وای، دغه خو دوه کاله د دوه کالو نه زیات خپل افغانان هم دغه خبره کوي چې تاسو مشروعیت واخلئ، تاسو قانوني او حکومت جوړ کړئ، تاسو یو قانون جوړ کړئ، تاسو مشارکت وکړئ، او د ښځو زده کړو او د دوی شمولیت په حکومت کې په ټولنه کې د دې دپاره لارې ولټوئ. لیکن تر دې ننه پورې طالبانو دریز انعطاف نه منونکی دی، او زما البته خدای دې وکړي دا زما فکر صحیح مونی نو تاسو فکر کوم چې طالبان به دغه غوښتنې ته مثبت ځواب ورنکړي؟
ډېر زیاته مننه کورودان قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د کابل پوهنتون پوهنای استاد پوهن نصر الله ستانکزی، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې د مشرتابه شورا غړی مولانا ابوبکر صافی، د سیاسي چارو نظر خاوند کاون کاکړه، او همدارس د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اساق اتمر. پوهن ستانکزی، فکر کوي البته د شاغل سینر اوغلو د راپور متن ته پکتو کله د متن څخه هم الفاظ هم یو څه چاته څرګندی شي، فکر نه کوي چې نړیواله ټولنه د پخوا په شان د ټول شموله حکومت باندې ډیر تاکید نه لري او ډیر پام په دې کې د شزو کارو تعلیم ته شوی دی، همداسې نه ده؟
در تیخن اما اجازه را کهی چه اصلا در طرح چو برخی لرید ما پر نظر، یا برخی سیاسی برخه ده، بلید بشری و حقوق و او طولنیز و چارو برخه ده، بلید اقتصادی برخه ده، او بلا برخی ده همکاری مثلا مطرح کهی. لکه چه جناب استاد اتمر اشاره درلوده، زفکر کنم چه سیاسی برخه که او دی بشر دی حقوق و پر ارتباط ستونزمن مرحلی امدل تا وجود لری، پا این زمان که در راپور یو دول، پا این زمان که چه تلوی هن یو دول فشار مسئله را مطرح کهی، پا این زمان که یو دول تشویقی حالت هم لری. نو زفکر کنم چه مسئله په دبانی مطرح شویده چه طالبان باید طول اغب بین المللی معاهدات او کنونسیونونه چه افغانستان پکه الحاق لری او دیوی پرین را په دخوا دا اسناد وجود لری او د افغانستان د تقنینی او قانونی نظام برخه ده، اغب باید تمکین وکی. برای ویغی که کده هر چوم را په نرمو الفاظ باندې ترتیب شوی وي او بیا چې کله امنیت شورا ته ځي، امنیت شورا نشي کولی د ملګرو ملتو د منشور او موازینو له مخې نه په یو اړخیز ډول طالبانو ته امتیاز ورکړي. په هر صورت باید طالبان که غواړي څه مشروعیت پیدا کړي، پرته له دې نه ښاغلی مجاهد خپله موضع همداسې بیانوي چې موږ ضرورت نه لرو، دا زما له نظره ډیر واقع بینانه موقف گیری نه ده. دا په دې لپاره چې افغانستان په نړۍ کې یوه بېله جزیره نه ده چې هر څه ایزرو غواړي هسې وکړي او واکمنان هر څه غواړي هسې وسي. د افغانستان د خلکو وضعیت، د افغانستان د سرمایو بلاکېدل، د باندې د افغانستان د میلیونونو مهاجرینو بدبخت حالت چې متاسفانه په دې وختو کې ډېر تشدید شوی ده، دا دیو ناپیژندل شوی حکومت دخوا نسی یاده کدی. نو زفکر کوم چې دا دو اړخیز یو ډول تمکین ته ضرورت لري. یوه مسله، بله مسله چې تر ډېره پورې په دې راپور کې لیدل کېږي، زفکر کوم چې کله د امنیت شورا موضعګیری معلومه سي، دقیقا د هر راپور د تطبیق دپاره بیا ملګري ملتونه ځان د ځانګړي میکانیزمونه جوړوي. نو زه فکر کوم چې په هر صورت اوس خو ملګرو ملتو دغه طرحه وړاندې کړې ده، او دا لکه چې وویل شول دا طرحه د افغانانو سره په مشورې جوړه شوې، دا د خپله طالبانو سره ښاغلی اوغلي څو وارې کابل ته راغلی د طالبانو له مقامات سره یې لیدلي، که تاسو په یاد وي هغه هڅه وکړه چې له ملا هیبت الله اخوند سره هم وګوري چې بغه بریالی نه شو. نو په مجموع کې دا طرحه په دغه شکل ترتیب شوی ده. دا زه فکر کوم چې دواړو خواوو ته لازمه ده، په خصوص طالبانو ته، چې له خپلو غوښتنو نه شاته شي او واقعا د افغانستان د وګړو هغه اساسي حقوق، بشري حقوق چې تر اوسه پورې نه دي ورکړل شوي، په هغه باندې باید تمکین وکړي، یو قانوني نظام جوړ کړي او وارد شي ته بین ملي تعاملاتو ته. بغیر له هغې په فشار او په تهدید باندې دا عملی نه ده. او زه فکر کوم د هر ورځې په تېرېدو دا دایره طالبانو ته محدودېږي. نو دوی ډېر نږدې متحد پاکستان اوس داسې حمله کوي چې هغه د تصور نه پاس دي دوی په ضد. نو زه فکر کوم چې دا روان متاسفانه اصلي متضررین خپل افغان ولس ده، په میلیونونو د موږ خویندې اولادونه د دسته پاتې دي، بشري حقوق وجود نه لري، په د دولت په ساختار کې واقعا ټول افغانان صحیح نه دي. او همدارنګه تاسو ګورئ چې چون یو مشروع دولت وجود نه لري، د افغانانو نه د دفاع هیڅ مرجع د باندې د افغانستان نه وجود نه لري. دا ټول هغه عوامل دي چې ضروري په حقیقت کې افغانان پکې نو زه فکر کوم چې وبلیدل شي چې امنیت شورا غړي په دې ارتباط څه تصمیم نیسي او دومو کتل چې څه میکانیزمونه لغه نه وروسته راکېږي.
سلامت اوسئ استاد. مولانا صاحب صافی، نړیوالو کنوانسیونونو ته طالبان ژمن پاتې کېدی شي، خصوصا د بشري حقوقو په برخه کې ځینې برخې ممکن دوی د شریعت خلاف وبولي.
تر کومه ځایه چې ما ته معلومات په اسلامي اصولو کې او همدارز د افغانستان اسلامي امارت له پخوا له لومړي پړاو او لومړي دور نه راوخله بیا تر د اوسه پورې، یو مسله چې مسلمانانو ته د منلو وړ نه ده، هغه دا د کم شرایط یا کم خبرې چې علنا او ظاهرا د اسلام له اصول سره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرامین او احادیث سره ټکر لري او هغه سره اړخ نه لګي. طبعا په هیڅ وجه باندې به طالبان نه ومني او نه دی منلو دي، ځکه افغانستان یو اسلامي ملک دی، اسلامي هیواد دی. او لنډه به درته وایم، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نماینده چې کوم په مخکینی حکومت کې د اشرف غنی په جمهوریت نظام کې کای آی دی، نو هغه په یو فلم کې ډاکومنټري چې د هغه یو اړخ زهم ومه چې پدې کې لمانه څه پوښتنه کړې وي، د سړی وډیره خسته خبره وکړه چې ګوري افغانستان د یو اسلامي هیواد ته د دې وګړي مسلمانان دي، تاسو غربي اصول اساسات دیموکراسي او هغه کوم څه چې تاسو په خپل ملک کې لري دا هو به په افغانستان کې نه پلی کیږي او نه امکان لري. دوی سره په نورو سیاسي اړخونو کې مرسته وکړي، په اقتصادي اړخ کې مرسته وکړي، بنا ان طالبان به خبره اومني. ما ډیرو ته دا خبره کړې هم ده چې دغه مسأله چې دا ډیر په باندې زور لګولې ده، دوی چې د خزو حقوق او د خزو تعلیم د لپاره اصولي لار وځه کوي، سیستم ورته جوړ کړي او پاتې شو په سیاسي ډګر کې هغه کوم چې سیاسي اصول دی او اسلام هم غواړي او ملګری ملتونه ټول هیوادونه غواړي، د هغه پرانا کې تاسو له دې نور ملکونو سره خپل تعامل او خپل معامله او سیاسي اړیکی او د وطن د وګړو دفاع او د هغه حقوق او د ورکول د لپاره کار وکړي. اوس د مخکې استاد ورته اشاره وکړه دا پاکستان ته پیسې ورکا هر څنه تیریږي، اوس د لپاره چې په افغانستان باندې زور راولي ګوري الته افغانان زورول کیږي، په غیزه کې هغه ستونزې او مشکلات را جوړ کړي او افغانستان ته امدا اخترونه ورکي. ولی ورکي؟ ځکه چې یو نظام قوي دی، وڅل ویخمل یو پندوس ملکونو ته مات ورکړي دا. نو دی وجنه قوی نظام دی خو الته سیاسي روابط نه لري، لدی وجنه نه د خپل خلکونه څه دفاع کولای شي او نه خپل هغه حق او حقوق نه چې په سیاسي دګر کې او په ملي دګر کې دی لاغینه دفاع کولای شي. دا یو لوی ستونزه ده او زه فکر کوم طالبان بډیرو افغانستان اسلامي امارت بډیرو مسایلو ته غاړه کې نه دي. او خدا دا چې په دې اړوند دوی هغه څه چې اسلامي هم مني او ملل متحد هم هغه ته ډیره ګوته نیولې ده، هغه مسایل راواخلي او مخکې ورته کیږي او پړه بیرته د دوی په غاړه ورواچي. مونږ تیار یو، تاسو مونږ سره څه کړي؟ دروازې مو تړلې دي، سیاسي اړیکې مو نشته دي، هر څه مو خراب کړي. ورشي اول دا مسله دا ستونزه حل کړي، هغه نه وروسته هم د خزو مسله حل کیږي، هم د مکاتب او هم د تعلیم او تربیه لوړ زده کړو او دې ته ورته دغسې یو مسأله ده، نو دواړه اړخونه د اخلاص نه ګټه نه اخلي او اخلاص نه کار نه اخلي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ ښاغلی کاکړ. په د ښاغلي سینیر اوغلو په وړاندیزونو کې کومه مسأله داسې ده چې طالبان ورته زړه ښه کړي او له کبله خپلې افراطي پالیسۍ بدلې کړي؟
دلته څنګه چې دوستان هم وویل، اول کې وویل یعنی هر اړخیز راپور دی چې د هغه ډېرو موضوعاتو مورد کې بحث شوی، او دا هم نه دی ویل شوی چې یو موضوع باید په شرط د نورو موضوعاتو حل وي. یعنی ټول موضوعاتو باندې په یو وخت کې کېدای شي کار وشي د یو پروسې مطابق. دلته فر مثال
دلته اصلي خبره ده او بخشي، چون ټول دنیا له طالبانو غواړي چې ښځو ته د کار حق ورکړي، نجونې پرېږدي چې درس ووایي، بشري حقونه رعایت کړي، خو طالبان سره لدی چې د دغو کارونو په خاطر نړۍ حکومت په رسمیت نه پیژني، دوی لا هم ټینګار کوي په خپلې دې پالیسۍ. دوی ته که غواړي چې نړیوال چې دوی بدل شي، باید یو څه امتیاز ومني. هغه کوم امتیاز شته په دې طرح کې او کنه؟
او بالکل، په دې راپور کې زه فکر کوم اول وار دی چې یو بین المللي راپور کې د بیخي دغه ټول موضوعات د اصلاح د میز په سر اچول شوي، چې هغه کې په شمول دی د کنګل شوي پیسو خلاصېدون، د تور لیست باندې بیا غور کولو، د نورو عمومي د تعزیراتو مورد کې دا موضوع هم راغلی ده، او په اخر کې بالکل ویل شوی دی چې هدف به دا وي چې افغانستان د بین المللي ټولنې یو فعال غړی، نورمال غړی وي. یعنی دغه رسمیت ورکول په اخر کې دا په هیڅ یو هدف دا هم یعنی اول وار په یو بین المللي ماچ څومره دی چې اول وار په یو بین المللي سند کې چې هغه به امنیت شورا ته وړاندې کیږي او کېدای شي هلته بحث وشي او یو څه به نو تایید شي. یعنی دا ټول موضوعات یعنی په میز په سر باندې دي. څه شی چې باید ووایو، دې کې شک نشته چې بعض موضوعات مورد کې به معلوماتو ته زیات په کار وي، بعض موضوعات کې حتی انتقاد به وي، بعض نور موضوعات حتی د تایید وړ به کېدای شي. څه شی چې مهم دی زه فکر کوم چې واکمنانو طالبانو په دې وخت کې فکر کوم دا دی د خبرو اترو لاره د خلاصې کې، دغه د بین المللي جامع سره او د نورو افغانانو سره په دغه ډیرو دا ډیر اساس شیبې د دوستانو د ډیر ښه اشاره وکړي، د خلکو وضعیت خپل وطن کې په خارج کې مهاجرینو دا تر څو پورې چې یو رسمي دولت ونه لرو دا د دې حقوق نشي اعاده کېدلی. دوی ته هغه لازمي ضروري مرستې ته ورته نشي رسېدلی. نو دې موقع نه چې دغه
اوس خبره دا ده چې دا هم یو شک دی کاکر صاحب، چې آیا طالبانو ته مهمه ده که نه ده مهمه. مثلا کله چې ذبیح الله مجاهد وایي چې راته مهمه نه ده چې دنیا زموږ حکومت په رسمیت پیژني او که نه پیژني، نو بیا د خلکو ژوند و فقر و نیستي و فشار راتلل و نه راتلل دا هم همداسې در واخله؟
زه اول فکر کوم چې دا داسې ډېر یو زر عکس العمل و، دا موضوع به هفتو حتی دغه آینده سو میاشتې به دا دوام لري. دا امید شته چې ټول افغانان او مخصوصا خپله طالبان او نور دا راپور ډېر په غور سره ولولي، د دې موضوعاتو باندې بحثونه وشي، نور معلومات چې هغه هم راټول شي. زه فکر کوم چې هلته د ملګرو ملتونو نمایندګي پله کابل کې هم د پټه متفقنم چې هغه نه به د مورګ نور معلومات ورکړي. نو او خپل طالبان هم یو څه وخت ضرورت لري چې خپل مایزو کې اتمن به د مورګ کې مشورې کې بلې کې چې دې کې یعنی ډېر موضوعات پکې راغلي دي، او دې کې شک نشته چې ټول موضوعات حل په یو وخت کې به هم کېدای به شي. خو څه چې مهم دی یو پروسه ده، او پروسه مورګ کې دلته وړاندې شوې ده چې اول به یو خاص نماینده د ملګرو ملتونو سره مونږ له خوا وټاکل شي د افغانستان په مورد کې، بیا دویم د خپل د یو لوی ګروپ چې سره مونږ راغوته او هغه به نو دایر شي چې کېدای شي حتی د بیلو مملکتونو د وزارت خارجه نو په ګډون وي، بیا هغې نه وروسته یو وړکی یو د تماس ګروپ شي کولی جوړ شي. نو دا دې خپله یعنی بین المللي جامعه دلته خودلې د خپل جدیت ښي، باوجود د دې چې موږ تاسو ګورو په دنیا کې ډېر ځایونو کې نور ډېر غټ موضوعات او مشکلات دي، یعنی د افغانستان موضوع یې مهمه ګڼلې، د افغانستان وضعیت ته یې اهمیت ورکړی، ارزښت ورکړی. نو دې دپاره چمتووالی خیر چې کوشش وکړي چې دلته حل لارې وموندې. نو همدغسې افغانان خپله ټول داخل کې او خارج کې د دې غوښتنې کوي چې دا موضوع دا مشکلات فعلاً دې لپاره د حل لار وموندل شي، او بیا هم وویل چې خپله طالبان هم هغې بار بار پرې تاکید کړی چې باید موضوعات د خبرو د لارې باید حل شي. نو خو خبرې اترې خو یو پروسه غواړي، وخت غواړي، یو بل ته اورېدل غواړي، او نو فکر کوم د عمومي امید به دا دی چې دغسې یو پروسه شروع شي. ټول مشکل به په یو ورځ کې نه حلېږي، ضر به نه حلېږي، خو اقلا یو پروسې په لاره کې به حل لاره به وشي کېدای شي. او
سلامت اوسې کورودن کاکر صاحب. ډاکټر صاحب اتمر، که طالبانو بیا هم د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه منلې، نړیوال څه کولی شي؟
ګورې دا زما په باور دا یو فرصت دی طالبانو دپاره، او زه داسې فکر کوم چې دا یو طلایي فرصت دی، که نه نړیوال او امنیت شورا دغه فرصت چاته نه ورکوي. دا ځکه چې افغانستان اوس 45 کاله په بحران کې دی، او دننه په افغانستان کې هم ډېر زیات مشکلات دي، د کډوالو مشکلات بل خبره، او همدغسې سیاسي مشکل بل خبره، اقتصادي مشکل بل خبره، او د حکومت مشکل بل خبره، د قانون مشکل بل خبره، د مشروعیت مشکل بل خبره. دا هغه ستونزې دي چې د دې په کتلو سره دغه زمینه او فرصت طالبانو ته ورکړ شو چې په دغه وړاندیزونو باندې دوی فکر وکړي. او زه داسې فکر کوم چې دا ډېر ښه چانس دی طالبانو ته چې په دې برخه کې دوی خپل نظریات لکه چې دوستانو وویلې خلکو سره شریک کړي، د خلکو نه دې واوري، هغه علما او دانشمندان او فقهاو سره دوی سره دې کښېني. دوی باید بحثونو یو سلسله همدا اوس نه شروع کړي، خلکو سره، نړیوالو سره، خپل د هېواد هغه هېوادونه چې د دوی دوستان دي دوی سره دغه تر بحث لاندې ونیسي چې مونږ څه شی وکړو. اوس تاسې وګورئ لکه چې صافي صاحب وویلې، زه په دې عقیده یم، هغه سره موافق یم چې طالبانو کې ځینې مشران داسې دي چې هغوی محافظه کاران دي، هېڅ هغه ډارېږي چې د هغه اصول نه دوی انعطاف پذیري وښيي. هغوی په مجموع کې د دغو وړاندیزونو خلاف نه دي، بلکې چې د دوی فکرونه ډېر محافظه کارانه او سختګیرانه دي، نو دوی ډارېږي چې مبادا موږ نه کوم اشتباه ونیشي چې بیا موږ هم خلکو ته مسؤول شو، هم نورو ټولنو ته او خپل ملګرو ته. نو ځکه دوی ډېر په دې باندې ټینګ ولاړ دي چې کوشش دا وکړي چې د دوی خبره ومنل شي. اوس که تاسې یو مثال زه تاسو ته ووایم، که سعودي عربستان موږ وګورو، سعودي عربستان 15 مخکې عین دغسې و لکه دغه زمونږ اوسنی افغانستان، نه ښځې کار کولی شو، نه دوی په حکومت کې وو، نه دوی موټر چلولی شو، نه دوی یوازې وتلی شو. خو په هر صورت لیکن کله چې دوی ټول د نړۍ نړیوال ټولنه سره یو ځای شو د دوی خبرې د دوی روابط د دوی راشه درشه اوس ګوري چې سعودي عربستان د هغه لس کاله نه مخکې ډېر پرمختګ کړی ډېر د نړۍ په سیاستونو کې مطرح دی د سیمې په سیاستونو کې مطرح دی ډېر لوړ اقتصاد لري یعنی همداسې دغه نور اسلامي هیوادونه چې تاسې وګورئ دغه عربي خلیج هیوادونه وګورئ ترکیه
ټوله بدل شوي دي لیکن ډېر کلونه وروسته نو کېدای شي طالبان هم شل کاله وروسته بدل شي لیکن تاوان خو افغانان وکړو
طالبان خو شل پنځه ویشت کاله مخکې هم دغه حکومت درلوده همدغسې اوس زموږ توقع دا دی چې دوی د نړیوالو سره کوری دین خپل د بشر د اجتماعي روابطو او قوانینو لپاره راغلی چې انسان په هغه قوانینو باندې کوم چې بشري قوانین دي آسماني قوانین دي راکړه ورکړه دی په دغه باندې ښه پوره په اصطلاح عمل وکړي یعنی دین داسې نه دی چې جامد دی خپل قرآن مونولوګ نه دی ډیالوګ دی په قرآن کې هیڅ شی بې دلیله نه دی راغلی د هر شي دپاره یو دلیل شته دی چې تاسې ولې دغه کار کوئ نو کله چې په شریعت کې دغه موانع نشته داسې مونږ نه وایو چې د خدای نخواسته اوس طالبان درلاړ شي یو بل دغسې یو نظام دې راولي چې هغه کې مونږ د اسلام نه لرې شو نه دغه غوښتنه د ټول افغانانو دی چې تاسې هغه ماډل تعقیب کړي چې هم خپل عقیده دین شریعت وساتلی شي هم خلکو سره ګزاره وکړي هم نړیوالو سره ګزاره وکړي هم د تعلیم مخه مه بندوئ هم د ښځو حقوق ته احترام وکړي دغه خبرې دي چې دوی نه غوښتل کېږي او زموږ توقع دا دی چې دوی د مثبت فکر وکړي کله چې دوی مثبت فکر وکړي دوی کولی شي چې هغه لاره پیدا کړي چې اوس مونږ دوی دپاره لاره نه ورکوو یعنې دغه دکې مونږ نه کوو دوی ته صرف دغه مشوره ورکوو چې تاسو په دې باندې فکر وکړئ لاره پیدا کړي که تاسې لاره پیدا نه کړئ نړیوالو سره ستاسې ګزاره هم خپله خلکو سره سخت دی هم نړیوالو سخت سخت دی بیا یو وخت کې به داسې شي چې تاسې به ګیر راغلي یاستئ او د هغه نه به بیا تاسې ځان نشئ خلاصولی دا مونږ لیدلی دوی خپله لیدلی په اول ځل کې همدغه کار دوی وکړه په اوسني وخت کې بیا دوی هغه ده نو پرون خلیلزاد صاحب ویل چې د طالبانو کمکاري نه وای ظواهري به امریکایانو نه شو وژلی اوس ګوري دغه تغییر نه لګي دوی په فکر کې د دې ځواب دوی څنګه ورکوي زما هدف دا دی چې په دغو شیانو باندې په دغو مواردو باندې دوی باید فکر وکړي یو ښه تصمیم داسې تصمیم چې هم د دوی هغه فکر پکې خوندي هم د خپله د افغانانو هم مونږ نړیوالو سره یو لاره د تعامل او ډیپلوماسي ولاره
بله ډېره مننه سلامت اوسئ ښاغلی اتمر استاد ستانکزی هغه څه ته چې ډاکټر صاحب اتمر مثبت فکر وویو د طالبانو په ارتباط څومره هیله شته چې تاسو په خپل څومره هیله لري چې طالبان به دا ډول مثبت تغییر په ځان کې راولي البته دې ته په کتو چې تر اوسه پورې طالبان د خپل ځان په مقابل کې کوم قوت نه ویني لچا تهدید نه احساسوي
ګوره اول به تاسو سوال دی اخر به تاسو کله کله تهدید ملموس وي او کله کله هم غیر ملموس وي دا کوم فزیکی لحاظ د افغانستان د نننه طالبان پر وړاندې کوم ملموس یا کوم خاص جبهه وجود نه لري چې د دوی په مقابل کې ودرېږي خو راځه یې بیا په غیر ملموس حرکتونه یا غیر ملموس خطرات ته هم باید پاملرنه وشي اوله مسله دا ده چې د افغانستان اکثریت وګړي یا اکثریت خاموش وګړي څومره له دې وضعیت ناراضي دي هغه میندې او پلرونه چې اولادونه یې د تحصیل نه محروم شوي دي، یا هغه افغانان چې د کار د نشتون له کبله خپل ځوانان هره ورځ نورو بهرنیو هیوادو ته په قرض او وام لیږي، او په یو بې سرنوشته حالت کې کوم یو تعداد متاسفانه پکې له منځه ځي. دوی دا وضعیت څنګه ببینی؟ یو بل مسله په بین المللي مناسباتو کې داسې نه ده چې طالبان فکر کوي چې په دنیا کې نور هیوادونه هم شته چې چا په رسمیت نه دي پېژندلي. تاسو وګورئ په دنیا کې 199 هیوادونه دي، په 199 هیوادونو کې 193 هیوادونه د افغانستان په شمول د ملګرو ملتو غړیتوب لري. شپږ هغه هیوادونه دي چې یا یې خپله نه دي غوښتي یا د مشروعیت شرایط نه لري. مثلا شمالي کوریا یو ناپېژندل شوی دولت ده په بنګالي سطح کې، یا مثلا تایوان چې د چین سره یې د پېستلانه استازیتوب مسله ده، هغه بیخي کاملا بیل بحثه چې دوی نه باید د خپل حکومت سره مقایسه کړي. له بلې خوا نه باید طالبانو ته پاملرنه وکړي چې دوی اوس یوه ډله نه ده چې شل کاله د جمهوریت مقابل کې جنګېدل او د فشار او ګروګانګیری په نتیجه کې به امتیازات ترلاسه کول. اوس یو دولت دی، دوی علاوه په دې چې د افغانستان خلکو ته ځواب ورکوونکي دي، دنیا ته هم ځواب ورکوونکي دي. دا یو موضوع. بله مسئله دا ده چې که طالبان مخکې فکر کوم صافي صاحب په خپلو بحثونو کې وویل د کنونسیونونو، اول خو دوی حتمي په دې ارتباط مطالعه لري هغه اسناد چې د افغانستان دولت امضا کړي دي په ټولو دولتونو له پخوانه چې اوس هم الزامي حالت لري د افغانستان دپاره. دغه کنونسیونونه دي چې په هغې کې هېڅ یو د دوی له دیني موازینو سره په ټکر کې نه دي، خاصه زبیشنه وجود لري. یو بل مسله دې کنونسیونونو ته باید توجه ولري، ځینې کنونسیونونه د زیاتو دولتونو کې امضا کړي نه وي، په بنګالي سطح کې په الزامي ډول هغه تطبیق کیږي. مثلا د جنیوا کنونسیونونه دي، مثلا د بشر د حقوقو اعلامیه ده، دا که ته موږ وواړو که یو نه وواړو دا په طبیعي ډول الزامي حالت لري. د ویانا کنونسیون چې د معاهداتو په ارتباط ده دا په صریح ډول وایي. بنان زه فکر کوم چې هیڅ هیواد په اوسني دنیا کې په یوازیتوب سره ژوند نشي کولی، او د دې د حل لاره دا ده چې هغه باید د خپلو خلکو مشروعیت واخلي، یعنې هم داخلي مشروعیت واخلي او هم بین المللي مشروعیت واخلي. د بین المللي مشروعیت دپاره بین المللي تعهدات وجود لري، هغه ته باید یو دولت متحد پاتې شي. که مثلا داسې اسناد وجود لري چې هغه اوس د افغانستان دولت نه مني، البته په اسناد الزامي تعهدات یا کنونسیونونو، هغه کولی شي چې یو دولت د غلې غړیتوب نه ووسي. له بلې خوا نه په دې بین المللي سازمانونو کې چې په طالبان باندې دغه کوي، هغه د اسلامي هیوادونو سازمان ده چې د همکارۍ سازمان ده چې په صریح ډول طالبانو ته عین مطالبه کوي چې ملګري ملتونه یې ښیي. دې ته پام کې درلودلو سره زه فکر کوم چې طالبان که چیرې په دې خپل موجوده موضعګیري باندې په اصطلاح پافشاري وکړي او ټینګ ودرېږي، او د دنیا غوښتنې ته هم ځوابونه وایي، د داخل مشکلات ته هم پاملرنه ونه کړي، زه فکر کوم دوی لا هم انزوا ته ځي او دوی ته به نوي پرابلمونه له داخل نه هم وزېږي. مثلا دا اوس د مهاجرینو ستونزه که یو مشروع دولت وایي په دې شکل چې اوس پاکستان چلوي او له دې حلاله په اصطلاح استفاده کوي او خپلې سیاسي ګټې ترلاسه کوي، په دغه شکل نه کېدل. اوس فقط دا په شعار کې پاتې ده او همدا پاتې ده چې خپل وطن ته راشي، او دا چې د خپل وطن ته راځي دوی هلته څه کوي، څنګه خوندي کېږي، د دوی مشکلات څنګه حلېږي، د دوی ټولنیز، رواني، اقتصادي، اجتماعي، تعلیم، دا مشکلات څنګه حلېږي، د دوی سرپناه مسایل څنګه حلېږي، دغه مسایل دا په شعارو نه کېږي. یعنی موږ په افغانستان کې دا مشران چې موږ سره په بحث کې دي او تاسې هم شاهد یې، موږ ډېر داسې حکومتونه په 50 کلو کې ولیدل چې په شعارونو باندې ګویا حکومت کوو، اما موږ د هغوی د ټولو زوال لیدلی. بنان د دې لپاره چې افغانستان بیا د قدرت په خلا کې واقع نه شي او واقعا د افغانستان خلک ډېر ونه ځورېږي، زه فکر کوم چې دا په توندو جوابو الفاظو باندې نه جوابېدی شي، او ملګري ملتونه له ځان سره ځانګړي موازین لري چې بل آخره بیا یو زمان دی او تطبیق ته مجبوریږي او په دې صورت کې به بیا متاسفانه د افغانستان خلک وځويږي.
بله ډېره مننه استاد ستانکزی، تاسو د مهاجرو مسلې یادونه وکړه. پاکستان په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغان سوداګرو شاوخوا 3000 کانټینر مال هم ګرځولی او اجازه یې نه ورکوله. اوس غالبا چې دا مسله حل شوې وي ګوندې.
اجازه راکړئ چې همدلته زه یو مداخله وکړم.
مهرباني.
افغانستان د تجارت د نړیوال سازمان غړیتوب لري. که چیرې یو دولت وجود ولري چې دغه سفیر او استازی هلته وجود لري، په اوتوماتیک ډول د افغانستان د تجارانو د اموالو په ارتباط دعوه کولی شي. که اوس مثلا یو څوک وغواړي چې دا دعوه وکړي، د افغانستان دولت یا طالبان حکومت چون مشروعیت نه لري په هیڅ وجه دغه سازمان د مراجعه نشي کوی. بنان پاکستان د قانوني خلاو نه استفاده کوي. پاکستان ډېر علاقمند ده، برعکس د خپلو اظهاراتو چې پاکستان او ایران چې دغه د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي تر څو دوی د دغه اتحاد نه د طالبان نه ابزاري استفاده وکړي. دموږ ځینې نور همسایه هېوادونه لکه ازبکستان بلان دا ښه چانس نه ده، دا ښه فرصت نه ده چې موږ پکې یو. ښه خبره یې دا ده چې موږ باید لاړ شو هغه بینالمللي موازینو ته سر ښکته کړو، په استدلال هغه شی چې نه منو په بینالمللي حقوقو کې د څه لارې وجود لري چې د هغه نه کېدای شي د طالبانو حکومت انحراف وکړي او بدیل لار ورته پیشنهاد کړي.
بله
اما دا چې په مجموع کې نه منو او موږ زور ته تسلیم نه یو لکه دغه کلمات دا فکر کوم د افغانستان د خلکو په ګټه نه دي. لای شهرت
مننه. بیا هم طبعا چې اکثره داسې هیوادونه شته چې د خپل ګاونډي د ضعف نقطه خوښوي، ځکه چې بیا ښه استفاده ترې کېدای شي. ستاسو تر همدې خبرو پورې یا چې ما وویل چې د افغانستان د سوداګرو د کانټینرونو مسئله وه، ځینو سوداګرو موږ ته وویل چې موږ کوم استازی نه لرو په نړیواله ټولنه کې چې زموږ دفاع وکوي. مولانا صاحب، په دې اړه غواړم له تاسو نه پوښتنه وکړم. فکر نه کوي چې څباندې دوه کاله حکومت به طالب مشران دې نتیجې ته رسولي چې په اوسني ډول په نړۍ کې څوک حکومت نشي کولای او باید له انزوا نه ځان راوباسي، باید په ځان کې تغییر راولي؟ همدا د پاکستان وروستیو دوه مسلو چې استاد امر ته اشاره وکړه، لکه د مهاجرو او د میستل یا د کانټینرو، هر وخت چې زړی کانټینرونه دې ګرځوي مال دې ګرځوي، ځکه چې ته شکایت نشي کولای.
افغانستان اسلامي امارت لکه څنګه چې هغه پخوانی امارت نه دی، کم چې په اوله کې وو ماشاءالله ډیر زیات تجربه شوي کسان پکې راغلي دي او هغه کم کسان چې پخوانی وو هغه په جهاني سطح باندې او په دننه د ملک دننه او بهر ډیر ښې اړیکې او ښه روابط او سیاسي او دې ته ورته مسایل لرل او لري.
لیکن د لویو پریکړو د برخه کې د تصمیم وسنه لري.
نه اوس دلته مسله دا چې یو خواته ډنګ دی او بل خواته پړنګ دی. دوی اوس په دوو کې حیران دي چې څه وکړو. خو لکه څنګه چې درنو ملمنو دې مسایلو ته اشاره وکړله او ګوتې ونیوله، هغه دا ده چې په انزوا کې په یوازیتوب کې یوازې یو الله خدای او بس. پاتې شو نور مسله هغه شرعي قوانین او اساسي قوانین چې کوم دي هغه موازی دي قران او سنت کې شته. بل وځي قوانین دي د بشر د ملک د اوسیدونکو لپاره او د هغه د خژوند لپاره دسي قوانین وزکیږي چې هغه باندې قانون پوه خلک، هغه باندې اساتذه، هغه باندې داسي د کاتره او افراد او اشخاص چې په دې اړوند کې خه معلومات لري او ډېر عمر په دغه لار کې تیر کړی دی او د دې کې تحصیلات کړي دي، د دې خلکو په مرستي سره دغه سي قوانين هم وضع شوي دي. دا کنوانسیونونه لکه څنګه چې دي دا چې دغه سي افراد لزانه سره کی او دغه قوانینو ته هم ژوند پاتې شي، هم له ملګرو ملتونو سره خود سي وسی او خود سي په پراخه او په مخلصانه ډول باندې معاملاتو کې فکر کوم افغانستان ته ټول زیات لیوال دي چې افغانستان د آسیا د منطقې زړه ده.
بله.
نو دوی هڅه کوي چې دا ځای سم وي د دین د آسیایي ملکونه دا سمپاتي کیږي کدل تورانه راغې شاوخوا ټول زینتي نسوځي. نو خداده چې طالبان مشران او هغه کوم کسان چې هغه د تصمیم نیولو هغه واک په لاس کې لري باید په دې اړوند باندې ډیر ښه تعامل وکړي، ښه پرمختګ وکړي او ډیر ډیره هڅه وکړي تر څو هم لال لاس ته راوړي او هم د ایار زړه مات نه کړي. دغه شي په عالمانه او خبیرانه انداز باندې خپلې غوښتنې په ملګرو ملتونو کې او په نورو هیوادونو کې دوی ترلاسه کړي چې همې اسلام ساتلې وي او هم خپلې ګټې لاسته راوړي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. کم وخت پاتې دی کاکر صاحب، که لنډ ځواب راکړئ. د پراخ بنسټ حکومت یادونه هم شوې ده د سینر اوغلو په دې راپور کې، د داسې یو حکومت د جوړېدو امکان ویني؟
اول په راپور کې پراخ بنسټ حکومتداری یاد شوې ده، حکومت نه دی ویل شوې ده، او دا فکر کوم په دې باندې غور شوې ده چې حکومت نه دی ویل شوې. دا یو ډېره متنازع موضوع ده چې فکر کوم چې کېدای شي ډېر د غلط فهمیانې ایجاد کړي. یعنی دلته دا ټول راپور چې هماغه برخه چې ولوستل شي، د وړاندیز دی او د خپل د مشورو او د خپل افغانانو د خوښي او د افغانانو نورو په حکومتداري کې د اشتراک موضوع باندې تاکید شوی دی چې دا تاسو وګورئ. یعنی دا په بیلو برخو کې په بیلو کې کېدای شي چې عملي شي. هغه مخکینه یو پراخ بنسټ حکومت د
ټول شموله یادونه نه ده شوې دی، منظور دا ده. خو که څه هم
حکومت او دغه ټول شموله حکومتداری ویل شوې ده، حکومت نه دی ویل شوې ده. د یو بل فکر کوم چې مهم موضوع ده چې ورته اشاره وکړه، هغه ده تر اوسه پورې دغه ډېر موضوعات چې دا نور ملکونو یادولو، نو فکر کوم چې طالبان به ویل چې دا مملکتونه خپل دا خواهشات غرضی دي زمونږ په داخلي مسایلو کې د دې مداخله ده، دا موږ نشو منلای. زه فکر کوم دا یو غټ بل یو قدم مخکې تللی چې اوس دا موضوعات که دا وړاندې کېږي دا د ملګرو ملتو لخوا، نه د یو خاص مملکت لخوا، چې دا هم ډېره یعنی مهمه ده. او مخصوصا چې دا بل بل اوس دا غټ دغه قدرتونه په ډېر موضوعاتو کې حتی یو بل سره همغږي هم نه دي، نو دا به د افغانستان لپاره او داسې بل بل نو غوښتنې هم درلودل، دا د افغانستان لپاره دا به یو ښه موقع دی چې د یو مرجع سره د ملګرو ملتونو سره دغه بحثونه، او ملګرو ملتونه خو افغانستان دی یو د هغه بنیادي غړو د دې د جوړولو غړی و. یعنی مطلب دا یو د پروسې لحاظ نه دا هم ډیره مهمه ده او اسانتیا یې
ډیره. سلامت اوسئ. اتمر صاحب که ډیر لنډ راته ووایست، آیا نړیواله ټولنه یوازې فکر کوي چې په دې به قناعت وکړي چې طالبان ښځو ته د کار او تعلیم حق ورکړي؟
زما باور داسې دی چې نړیوال خو دغه فرصت طالبانو ته ورکړی چې دوی دې په دې باندې فکر وکړي، خو داسې لرم نه دی چې موږ دغه ټول قضاوت وسکو چې دوی دا کار کوي که دا کار نه کوي. دا دوی پورې مربوط دی که دوی غواړي د نړیوالې ټولنې غړي شي او نړۍ سره ښه روابط ولري، نو دوی دې په دې باندې فکر وکړي او یو لاره دې ولټوي چې دغه چې په هغه کې دې د خپلو افغانانو غوښتنې هم ومنل شي او هغه هم په پام کې ونیول شي. موږ ډېر مشکل نړیوال سره هم نه لرو، موږ ډېر مشکل خپل افغانان سره لرو چې د دوی غوښتنې، د دوی تشویشونه او د دوی اندېښنې ډېر موږ ته مهمې دي. لکه چې دوستانو په دې باندې بحث وکړو چې که دغه موږ داخلي یو تفاهم ته ونه رسېږو، موږ خارجي تفاهم ته نشو رسېدای.
ډیره مننه ډاکټر صاحب محمد اساق اتمر په برلین کې د پوهنتون استاد د سیاسي چارو نظر خاوند شاغله کاون کاکړ د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې د مشرتابه شورا غړی مولانا ابوبکر صافی او د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهان نصر الله ستانګزای چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ د ازادي رادیو خبرونه چلر ویش ساعت دوام لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته